ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو یا چرشنبه ورځ د کال 2019 جولای د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې شپږ، افغانستان کې پنځمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاش پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې په 6 جولای کېدونکو صوبایي انتخابونو نه وړاندې د دفاع 144 د ختمون او په حساسه فولین سټیشنو د عسکرو بار او دننه د پرځای کولو فیصله کړې. پاکستان د مالی مرستو نړیوال ادارې IMF نه 13 ورځ د $6 اربع قرضې لومړی قسط 991.4 میلیونه ډالر وصول کړي دي. او افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په سر خار دوحه کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو کتو وروستو چین ته روان شوی. قدرمن دونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه تاسو ته وړاندې کوم. سره اوسې خو ولاسو د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې په 6 جولای کې دونکو صوبایي انتخابونو نه وړاندې د دفعه 144 د ختمون او په حساسه پولین سټیشنو د عسکرو بار او دننه د پرځای کولو فیصله کړې. 13 ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو غونډه د ریټایر جسټس سردار رضا خان په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشنر، ایډیشنل چیف سیکرټری، داخله چارو سیکرټر، ریټرننګ افسرانو او امنیتي چارواکو برخه واخیسته. په قبایلي ضلعو کې د دفعه 144 په حق له شکایتونو ترلاسه کېدو وروسته د ختمون فیصله شوې. دا خبرې د پاکستان الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې شوې دي. تمام برخه اخستونکو ته د انتخابونو لپاره هر ډول ګامونه پورته کولو امر شوی، او د الیکشن کمیشن مشر د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د انتخابونو نه وړاندې د تمام پرمختیایي کارونو لپاره فنډز ورکول بند کړي. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو کې د جولای په 6 نیټه انتخابونو کې دونکو نه د انتخابونو نه وړاندې داسې شکایتونه مخې ته راغلي وو چې صرف د یو ګوند غړو ته د کمپاین اجازه ده او پاتې نور انتخابي کمپاینونو ته نه پرېښودل کیږي. او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د په 144 هم لګول شوی و. پاکستان د مالی مرستو نړیواله ادارې IMF نه 13 ورځ د $6 اربع قرضې لومړی قسط 991.4 میلیونه ډالر وصول کړي دي. یاد لري چې تیر شروع په ورځ د IMF لخوا پاکستان ته د دې قرضې رسمي منظوري ورکړل شوې وه. د کال 2018 عمومي انتخابونو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت IMF ته د قرض لپاره خواست کړې وه. دا قرض د درآمداتو خساره پوره کولو او وړاندې اخیستل شوي خارجي قرضونو د قسطوار واپسۍ لپاره غوښتل شوې وي. په قرض د تیر یو کال راهسې روانې خبرې د دواړو لخوا د اعلی چارواکو ترمنځ اسلام آباد کې تړلو دروازو شاته پای ته ورسېدي، خو وروستو خلکو ته معلوم شوه چې د IMF لخوا شرایط سخت ایښودل شوي دي. د پاکستانی څېړنکارو له مخه قوي امکان دی چې د بجلی په بیلونو کې د اګست میاشتې څخه نور هم اضافه وکړي شي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر سر خار دوحه کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو کتو وروستو چین ته تللی دی. دا لیدنه د هغې وروسته شوې چې د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د 2 ورځو د خبرو اترو وروسته د ګل په ورځ یوه ګډه اعلامیه خپره شوې وه. زلمی خلیلزاد د نهه یا سه شنبې په ورځ د طالبانو سره د لیدلو وروسته په ټویټر ویلي، د ده په وینا، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان شوی یم او بیا به د افغانستان سولې د بهیر او مشاورت لپاره واشنگتن ته ستنېږم. د جون د میاشتې په 28مه نیټه د امریکې او د طالبانو ترمنځ د 7 پړاو خبرې اترې پیل شوې وي، خو د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د خبرو اترو په وجه تر 2 ورځو پورې وځنډېدې. زلمی خلیلزاد دا خبرې د ټولو زیاتې ګټورې بللې دي. امریکې او طالبان د تیر کال راهسې د یو بل سره خبرې کوي، او زلمی خلیلزاد د BBC سره په خپله یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په 4 مسلو سلا راغلې ده، او یوه مسله دا ده چې تر اوسه پورې دوی نه دي سلا شوي، خو نوموړي دا نه ده ښکاره کړې چې دغه یوه مسله کومه یوه ده. په مطبوعاتو او سماجي ویبپاڼو ویل کېږي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې په اړه باندې دوی نه دي سلا شوي. خلیلزاد وړاندې ویلي وو چې دوی د طالبانو سره د وربند د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو ترخګرو ته د افغانستان خاوره د نه استعمالولو ضمانت او امریکایي ځواکونو د وټلو په مسلو خبرې کوي. د امریکا ستر چارواکو ویلي چې ایران دی د امریکا د صبر امتحان نه اخلي او دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارنه کوونکو پخلی کړی دی چې ایران د کال 2015 جوهري له وزنامې د حد څخه زیات یورانیم غنی کړی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سهرنی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی استاذ پام راګرځو. د لومړي راپور په لوتا د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې په 6 جولای کې دونکو صوبایي انتخابونو نه وړاندې د دفع 1340 د ختمون او په خصاصه پولینګ سټېشنو د عسکرو بار او دننه د پرځای کولو فیصله کړې. یاد دی وی چې په قبایلی ضلعو کې د انتخابونو پر مهال د پوز د انتخابي خوزو دننه او د بهر پرځای کولو فیصله د الیکشن کمیشن لخوا وړاندې شوې وه چې د کمی مخالفت د پاکستان د واکمن ګوند مخالفین تمامو سیاسي ګوندونو او ځایي غړو کړې وه. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار دانشید په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځ د پاکستان الیکشن کمیشن ته ویلي په قبایلي ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو لپاره په دغه سیمه کې د یو سل څلور څلوېښت ماده ختم کړې ده. د حکومت لخوا دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر څو ورځو نه د حکومت مخالف ګوندونو په انتخابي سیمه کې د یو سل څلور څلوېښت مادې لګولو او په پولینګ سټېشنونو کې دننه د پوز پر ځای کولو په فیصله باندې اندېښنې ښکاره کړې وي او تور یې لګولی چې په داسې حالاتو کې آزاد او شفاف انتخابات نشي ترسره کېدلی. د نهي یاسي شنبی په ورځ د الیکشن کمشنر جسټس سردار محمد رضا په مشرۍ کې یو غونډه شوې چې پکې د جولای په 6 نیټه د قبایلی ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو جاج اغستل شوې ده. د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوې بیان کې ویل شوې دغه غونډه کې فیصله شوې چې صرف حساس پولینګ سټېشنو کې دننه او بهر به پوز پر ځای کول شي. البته د الیکشن کمیشن نه خپور شوی بیان کې دا وضاحت نه دی شوی چې په دغه سیمه کې څومره حساس پولینګ سټېشن دي او نه دا خبره واضحه شوی چې باقی پاتې پولینګ سټېشنونو د نن به پوز وی او کنا. خو بلخوا د پاکستان انګریزي اخبار اکسپرس ټریبیون خپل رپورت کې وایي الیکشن کمیشن پولینګ سټېشنونو کې د نن د پوز پر ځای کولو د فیصلې نه پشا شوی او صرف حساس پولینګ سټېشنونو کې به پوز پر ځای کوي. د جمی پورس د پیپلز ګوند مشر د الیکشن کمیشن باندې غږ کړی وو چې پولینګ سټېشنونو کې دننه د پوز پر ځای کولو فیصله دی واپس واخلي او کدا سي نوي نو دوی به عدالت ته ورځي. د بلاول بټو په وینا د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه نه غواړي چې د قبایلي ضلعو دغه انتخاباتو په موقع د دانلې یا ټګې تورونه د هیواد په یو لویه اداره پوز باندې راشي. نو موړی وای
جو ای سی پی نے نوٹیفیکیشن نکالا کہ ہمارا فوج نہ صرف
الیکشن کمیشن چکم اعلامیہ جاری کڑی چې پوز با نہ صرف د پولینګ سټېشن دننه او بهر وی بلکې هغه سره با د یو مجسریټ اختیار هم وی هغه به سزا ورکول شي هغه یو تن جیل ته هم لیګل شي. زما په خیال دا د الیکشن کمیشن یو غلطه فیصله ده. زما پټه الیکشن کمیشن ته لیکلی دي چې دا فیصله واپس واخلي. کچره د الیکشن کمیشن نه منتخب فیصله ناراضي نو بیا به مونږ عدالت ته انتخاباتو په موقع د داندلې یا ټګې الزام د ملک په یو لوی ادارې راشي. کچره د داندلې یا ټګې الزام لګي نو هغه د سیاسي جماعتونو ولګي هغه د بیوروکراتس ولګي. کچره زموږ فوج د پولینګ سټېشن د ننوي نو زموږ ادارې به هم متنازیوی او زمون الیکشن به هم متنازیوی.
په پخوانی قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره په داسې حال کې په اول ځل انتخابات کیږي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان نمائندگان محسن داور او علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم دي دا وخت په زندان کې دي او د دغه صوبایي انتخاباتو نه وړاندې د دغه انتخاباتو کې برخه اغستون کې دوه امیدواران هم نیول شوي وو چې بیا وروسته خوشی کړل شو. خو حکومت دریز لري چې هغوی دا ټول ګامونه په سیمه کې د امنیت لپاره اغستې دي.
پاکستان د مالی مرستو نړیوالې ادارې آی ایم ایف نه تیره ورځ د شپږ ارب ډالرو قرضې لومړی قسط 991.4 میلیونه ډالر وصول کړي دي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار اکل څنګه کړوندې کوي.
پاکستان د نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف لخوا د قرض د پروګرام وړومبی برخه یا کیس 991.4 میلیونه ډالر د نهې یا دوشنبه په ورځ ترلاسه کړه. د تیر چهارشنبه یا د جولای په دریمه نیټه د آی ایم ایف انتظامیه یا اگزیکټیو بورډ په رسمي توګه د یو کم سلویشت میاشتو کې د ورکېدونکو فنډ چې شپږ بلیونه ډالر ارزښت لري منظوري کړی ده. پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت کال 2013 د ټاکنو وروسته په واک کې د راتلو سره نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف ته د اوږدې مودې د قرض د پروګرام غوښتنه وکړه. د دې قرض د پروګرام د غوښتنو مقصد په تیرو وختونو کې د بهرنۍ قرضو ادا کول وو. د پاکستان حکومت او آی ایم ایف دواړه د قرض اخیستو په سر شرطونو باندې موافقه کېدو کې نږدې یو کال ولګېدو. په دې یو کال کې د آی ایم ایف د چارواکو اسلام آباد تر منځ یو شمېر غونډې ترسره شوې. تمه کېږي چې پاکستان حکومت به د راتلونکي اګست په میاشت کې د سخت شرطونو تر مخه په هیواد کې نور هم ټیکسونه زیات کړي. د پی ټی آی حکومت د اپریل په میاشت کې د اقتصادي ډلې د چارواکو د بدلېدو وروسته په دې اتفاق وکړو چې دا فنډ اخیستل د هیواد لپاره ضروری دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ چې د اپریل په میاشت کې خپل دنده پیل کړه تیره ورځ ویلي چې د آی ایم ایف پروګرام برخه جوړېدلو سره نړۍ ته او په خاصه توګه بهرني پانګه اچوونکو ته یو مضبوط پیغام لري چې پاکستان غواړي اقتصادي انتظام پر ځای کړي. وایي دا به د هیواد نورو اقتصادي ادارو لکه نړیوال بینک یعنی کې ورلد بینک یا د آسیا د پرمختګ لپاره بینک ایشین ډیولپمنټ بینک څخه نور مالی مرستې ترلاسه کولو کې هم مرستې وکړي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د قطر په سر خردوها کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو کتو وروسته چین ته تللی دی. په دغه حق لبانی زمونږ همکار ارباب محمود علی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د قطر په سر خردوها کې د طالبانو د پلاوي سره د لیدو وروسته چین ته تللی دی. دا لیدنه د هغې وروسته شوې چې د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته د ګل په ورځ یوه ګډه اعلامیه خپره شوې. زلمی خلیل زاد د نهې یا سې شنبې په ورځ د طالبانو سره د لیدلو وروسته په ټویټر ویلي د ده په وینا نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې د بهیر ورکونې او مشاورت لپاره واشنگتن ته ستنېږم. د جون د میاشتې په 28مه نیټه د امریکې او د طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې اترې پیل شوې وې، خو د طالبانو او د افغانستان د استازو ترمنځ د خبرو اترو لپاره دا تر د دوه ورځو پورې وځنډول شوې. زلمی خلیل زاد دا خبرې د ټولو زیاتې ګټورې بللې دي. امریکې او طالبان د تیر کال راهسې د یو بل سره خبرې کوي. زلمی خلیل زاد د بی بی سی سره په خپل یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ په سلورو کې په دریو مسلو سلا راغلې ده او یو مسله داسې ده چې تر اوسه پرې دوی ندي سلا شوې، خو نوموړي دا نه ښکاره کړی چې دغه یو مسله څه ده. په مطبوعاتو او سماجي ویبپاڼو ویل کېږي چې د افغانستان د امریکني ځواکونو د وتلو د نیټې په اړه دوی ندي سلا شوې. خلیل زاد وړاندې ویلي وو چې دوی د طالبانو سره د اوربن د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو تراهګرو ته د افغانستان خوره د نه استعمالولو د ضمانت او د امریکني ځواکونو د وتلو په مسلو خبرې کوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو په اړه کابل کې مغربي سفارتکارو امکان څرګند کړي چې د خلیل زاد د مشاورت وروسته واشنگتن په ځنې اعلان وکړي. خبري اداره د یو مغربي سفارتکار له خولې د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره لاره هواره شوې ده. د ګل پورز د طالبانو او د افغانستان د استادو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته د سولې د تګلارې په حق له یو شریکه اعلامیه خبره شوې. په اعلامیه کې د ولس ژوند او مالونو ته احترام او درناوی او ولسی مرګ شوب له دنیش برابر راوستلو ذکر شوی. خو د اتوار پورز چې څه وخت دواړو ډلو خبرې شروع کولې، په غزنی کې طالبانو په یو برید کې 14 کسان ووژل او د سلو نه زیات یې ژوبل کړل. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان ګوندی او سیمه ایزو هیوادونو ته به د دغه هیواد دننه چارو کې د څه قسمه لاسوهنې اجازه نه ورکوي. په اعلامیه کې د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتلو په اړه څه نه دی ویل شوی، کومه چې د طالبانو لویه غوښتنه ده، او نه په اعلامیه کې د ډزبندۍ په حق له څه ویل شوی. خو په اعلامیه کې دا ویل شوی چې د سکولونو، مذهبي مدرسو، هسپتالونو، مارکیټونو او نورو ولسی ځایونو امنیت به یقیني کوي. په اعلامیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ذکر شوی، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ښکاره ذکر نه دی شوی. د قطر د دغه غونډې برخه اخیستونکو په دې سلا شوی چې په ګرد افغانستان کې د تلپاتې سولې پاتې کېدل د افغانستان د ولس اصلي غوښتنه ده. په اعلامیه کې د ښځو او د اقلیتونو د حقونو په اړه ویل شوی چې دغه باید د اسلامي اصولو سره سم په نظر کې وساتل شي. د ښځو د حقونو په حق لا په سماجي ویبپاڼو باندې خلکو بیلابیل نظر څرګند کړی. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکې وجما فروغ په طنزیه انداز کې په ټویټر لیکلی، د دې په وینا زموږ حقونو ته د طالبانو د واکمنۍ په وخت اسلامي اقدارو په چوکاټ کې پوره احترام ورکړل شوی و. سمیرا سمیم لیکي چې مهرباني وکړي د ښځو په حق له اسلامي اصولو تشریح طالبانو ته پرې نه ښودل شي، ځکه چې د دوی لپاره اسلامي اصول د ښځو وهل او ګیرول دي. د بشري حقونو د سار اداره کې د ښځو د حقونو د څانګې مشره هیدر بار په اعلامیه کې د ښځو د حقونو ذکر مثبت بلل دي.
په دوحه کې د خبرو په حق باندې د افغانستان عام اوسیدونکو خلک څه وایي، د دغه خلکو خبرګون د ډیور رادیو خبریال داوود جبرخیل اخستې دی، تاسو ته وړاندې کوم.
د دینه مونږ ډیر زیات خوشاله یو او خدای دی وکړي چې دی باندې دوی عمل وکړي، داسې نه چې عمل نه کړي او بیا سي خوري خلکو ته سترګې تورې، نو دا خو یو نامناسبه ده. او چې عمل پیوشي مونږ دی وته خوشاله، مونږ وته هر وخت لبیک وایو، د ټولو مسلمانانو پکې فائدہ ده، ولله د صلح حوالی مونږ صلح ته لبیک وایو، خلک یو کوي ورته وایي مونږ په زراو کوي صلح ته لبیک وایو.
او هر افغان دا امید لري چې مثال په افغان په خپل وطن کې د صلح راشي. او افغانان چې ډیر زیات وکړي دل تقریبا څلوي خلک کې چې دوی په جنگونو کې سره اخته دي، او نور انا غواړي چې دوی په ملک کې ګډوډي او فیشن دا ټول غواړي، او ټول افغان غواړي چې دوی په ملک کې امن راشي، صلح راشي او قراری راشي. اوس موږ وګورو افغانستان کې حالات ډیر زیات کړکیچن دي، هر خوا ته درز روز مکتبونو کې دماکی، او خلک ډیر پریشان دي او خلک ډیر ورختا دي، او هر غړی غواړي په افغانستان کې صلح راشي، دوی په سکون سره ژوند وکړي. په افغانستان
کې کوم جرګه سوي د طالبان استاد او د افغانستان د چارواکو کوم پریکړه لیک راغلی دا کم مت نشه دا ډیر خدا موږ ورته خوشبینه یو سي ان شاء الله افغانستان کې به سوله راځي، او سوله سیدا دا هر انسان حق دي په سوله کې ژوند تیر کی، دوی کوم څه دایمي سوله راسي په وطن کې. سوله انسانان د ځنګل زنور هم غواړي، د موږ ارمان دا چې کله راځي په دې کې موږ وړل غړ
سلام الله فرشیم په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد کې دوه کې د سوله بین الافغاني کانفرنس د داخلي اوږد بحران وروسته په افغانستان کې د تلپاتې سره سره سولې دراتک لپاره وضعیت آماده شوه دی. نو موږ هیله او باور لرو چې افغانستان کې به یو تلپاتې سولې راشي. البته په دغه ناس کې د طالبانو د سولې لپاره ښکاره پیغام دی. غونډه کې ټول ګډون کوونکي بشپړ اتفاق وکړ چې په هیواد کې تلپاتې سره سره او با عزت سولې د افغانستان د ټولو وګړو وختنه ده پاتې راشي. نو د افغانستان خلک ډیر امیدونه باورونه لري ان شاء الله افغانستان کې به تلپاتې سولې راشي.
کومې خبرې څه دوی کړې دي او دا کومې معاهدې څه دوی کړې دي، الله پاک دې د عملي کی او الله پاک دی دوی ته د غور کی چې دوی د خپل خبري او خپل معاهدي عملی کی. سوله خود انسانانو د ژوند ډیر یو اهم ټکی ده، تنه په افغانان د نړۍ ټولو انسانانو او زناورو ته سوله ته ډیر ضرورت او د غلري سوله. سوله خو سوله وی، سوله د سوله خو اس د غنشته ده، سوله زندگی او دغه الله پاک د ټولو دنیا کی راولي.
داوود چبارخیل، وایس اپ امریکا، ډیور رادیو، پېښور. اوسلام علیکم مطبوعاتی کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د قطر صدر مقام دوها د تیرو څو میاشتو راسي افغانستان کې د جنگ را غونډولو د پاره د کیدونکو غونډو له سببه ډیر مشهور شوی دی. دا غونډې په شروع کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وي، خو پرون یعنی په 8 جولای د طالبانو په شمول د افغان ملت د ټولو تپو نمایندگان افغانستان کې د لګیدلي اور د وجلو په لارو چارو د غور کولو دپاره خپلو کې جرګه شول. د افغانانو او د طالبانو خپل منځ کې د جرګې کولو وروستو نن یعنی په 9 جولای د جاري کړې شوې شریکې پریکړې یا د اعلامیې په حقله د امریکې، یورپ او د سیمې د نورو ملکونو په اخباراتو کې تفصیلي تجزیې او مضمونونه خواره شوی دی. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پرون پشان نن هم د دوها د بین الافغانی جرګې په بابلا د اخبار د نامتو لیکوال د مجیب مشال یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته طالبان او د افغان ملت د نورو طبقو نمایندگان په دوها کې خپل جرګه کې د جنگ د بربادو او د تباهۍ په احساس کولو اوس د امن پر راوستو صلاح شوی دی. مجیب مشال د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې طالبان او د افغان ملت د نورو طبقو نمایندگان چې ځینې سرکاري چارواکي هم پکې شامل وو د نهې په ورځ دوها کې کړې خپل جرګه کې د خپل هیواد افغانستان د سیاسي سباون په اړه په بنیادی امن تګلار خپلو کې په خبرو اترو جاری ساتلو صلاح شوي دي. دا په افغانستان کې د تیرو 13 کالو راسي د تود جنگ د ختمولو دپاره کیدونکو هلو ځلو کې ډیر زړه پورې قدم دی. دوها کې د افغانانو خپل منځ کې شوو بې مثله دورودنو خبرو کې کله کله ډېرې جذباتي مباحثې رامخې ته شوي دي. د جنگ دواړه فریق یعنی طالبان او افغان حکومت په جنگ کې د بیګنا خلکو د وجلو نه په مکمله توګه په ډډه کولو او زنانو له دوی د بنیادی سیاسي، ولسی، اقتصادي، تعلیمي او د ثقافتي حقونو په ورکولو سلا یو کړې ده. په شریکه اعلاننامه عمل کول اگر که لازم نه ده، خو د جنگ د دواړو فریقو بیا د پاره خپلو کې د راغونډېدو د پاره یو ډېره ښه ابتدا ضرور ده چې له عمله راتلونکو وختونو کې کی د کیدونکو خبرو اترو په نتیجه کې د پخو فیصلو تمه کېدی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شریکې اعلامیې تر مخې افغانستان کې د جنگ او فساد راکمېدل یا ختمېدل اگر که ممکنه نه ښکاري، خو د دې له برکته به د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د امن د خبرو اترو په وړاندې خوځولو کې لاسګیرنه وشي. امریکایان د ډیر وخت نه په دې کوشش کې وو چې طالبان د افغان حکومت چارواکو سره خبرو تکینی. طالبانو اوس د دورزنو بین الافغانی خبرو نه پس اعلان کړی دی چې نورو افغانانو سره به مخامخ خبرو اترو ته اله کینی کله چې امریکا افغانستان نه د خپلو فوزونو د وستو حتمی وخت نیټه اعلان کړي. اخبار لیکي چې د فوزونو د وستو په معاملې د امریکایانو طالبانو سره اوږمزري خبرې اترې شروع شوې دي. د امریکایانو په دې فیصله امریکې طالبانو نه د افغان خاورې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو خلاف د ترهګرۍ د عملیاتو دپاره د استعمالولو د اجازت نه ورکولو مطالبه نیولې ده. امید کیږي چې د نهې د ورځې نه د امریکې او طالبانو خپل منځ کې د شروع شوو خبرو اترو په نتیجه کې یوې لوزنامې له اخیری شکل ورکړی شي. نیویارک ټایمز د طالبانو او د افغان ملت نمایندگانو ترمنځ د جرګه کې ناس د طالبانو د مخاوریز مشر د شیر محمد عباس تانیکزی د خلی لیکلی دي چې د جرګې دننه ماحول ډیر ضرور ولای وو. هر وګړی په خبرو کې مخلص وو او دواړو فریقو ښه په ډاډه زړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. ښاغلي ستانیکزی زیاته کړه، کله چې موږ امریکایانو سره خپلې خبرې حتمی کو او د خارجي فوزونو افغانستان نه د ویستو وخت نیټه ترلاسه کو، نو پس د هغې د خپل هیواد افغانستان په کورنو مسلو د خبرو د پاره نورو افغان هیوادوالو سره کینو. خبرو کې شامل د افغان حکومت د سیول ملازمتونو د کمیشن مشر نادر نادری نیویارک ټایمز ته وویل چې د کانفرنس له برکته موږ ته د خپلو زړونو د حال یو بل سره د شریکولو یو ډېره ښه موقعه په لاس راغله. ښاغلي نادری زیاته کړه چې طالبانو سره تر 2 ورځو پورې زموږ خبرو اترو موږ ته د طالبانو د پیژندلو او د دوی په غوښتنو د پوهېدو موقع په لاس راکړه. دغه شان طالبانو ته هم زموږ اصلیت او زموږ غوښتنې معلومه شوې. مجیب مشال خپل مضمون کې افغانستان کې د روان جنگ د ذکر کولو په موقع لیکي چې د تیرو 100 کلونو راسي جنگ کې ډیر تیزوالی راغلی دی. د افغان فوجیانو، طالبان جنگیالو او په جنگ کې د ګیرو بیګنا افغانانو وجله ډیره زیاته شوې ده. د طالبانو او د افغان ملت د نمائندگانو ترمنځ د ورځنو خبرونه ورستو جاری کړی شوی شریک بیان کې د سکولونو، اسپیتالونو او د استوګنې د ځایونو د حفاظت د یقیني کولو غږ شوی دی. په خبرو کې ناستو دواړو فریقو د افغان اولس او د دوی د سر و مال د حفاظت کولو او په بیګناه خلکو د غزار نه کولو په اخلو زونه وکړل. راتلون کی وقت کی دا بین الافغانی مخامخ خبرو اترو نوڑان دی بند کی دا پرتو سپینگیرو معذورو او دا ناروغ خلکو دا پریښودو دا پارا پا اعلان نامه کی غک کی دل بے شکا چی پا یو بل دا اعتماد پر زائکولو زرپوری اقدام دی. طالبانو سره خبرو کې شامل د کابل د جرګې یوې زنانا غړې او سینیټرې انارکلی هنریار خپل یو بیان کې ویلي دي چې زمونږ په خبرو کې ډیر لوی فرق او اختلاف و، خو دواړو غاړو د یو بل خبرې ډیر په صبر او لوی زړهورې دي او همدا د دې جرګې یوه لویه کامیابي ده. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د طالبانو او د افغانانو د خبرو بندوبست قطر او جرمنی په شریکه کړو. په دې سبب په موقع موجود د قطر او د جرمنی چارواکي د خبرو اترو په کامیابی ډیر زیات خوشاله وو.
د امریکا ستر چارواکو ویلي دي چې ایران دی د امریکا د صبر امتحان نه اخلي. دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارنه کوونکو پخلی کړی چې ایران د کال 2015 جوهري لوزنامې د حد نه زیات یورانیم غني کړی دي، او بلخوا اروپایي ملکونو د ایران د دغه سرغړونې پر ضد باندې د بیړنې غونډې اعلان هم کړی دی. نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ایران پر سر د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د غږ برتانیې، فرانس، جرمني او اروپایي اتحاد تیر ورځ کړو. دا په داسې حال کې چې د دې یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو اټومي توانایي لپاره ایجنسۍ پخلی کړو چې ایران د کال 2015 نیوکلیایي موعدې کې ټاکل شوی حد نه زیات یورینیم غني کړي. اروپایي ډلو په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی په دې اړه ډېر فکرمند دي چې ایران خپل هغه ګڼ ژمنې نه پوره کوي کوم ته چې تهران په یو ګډه موعده کې رضا شوی وو. اروپایي مشرانو ویلي چې ایران غواړي چې په دغه ګډه موعده کې پاتې شي، خو زیاته کړې ده چې د دې لپاره به تهران لا زر تر زره او بغیر د سخن نه دغه کارونه ودرول وي. د تاوتریخوالي راکمولو په خاطر د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د تهران په دوه ورځني سفر دی. هغلی ماکرون او د ایران صدر حسن روحاني د جولای په 15 قطمی نیټه باندې رضا شوي چې تر دغه نیټې پورې به د یورینیم غني کولو مسله حل کوي. د ملګرو ملتونو د اټمی توانایي ادارې یا ایجنسی پخلی کړي چې ایران د کال 2015 د اټمی تړون نه سیوا یورینیم غني کړي. انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی د ګل پرواز ویلیو د دوی سارونکو د ګل پرواز پخلی کړي چې ایران د لوزنامې د حد نه سیوا یورینیم غني کړي دي. که څه هم د نړیوال ادارې لخوا دا نه دی ویل شوی چې ایران څومره سیوا یورینیم غني کړي، خو اسوسییټډ پریس خبري ادارې د ایران د اټمی توانایي د ادارې د بیان له خولې ویلي چې ایران 3.5% پورې یورینیم غنی کړی دی. رواندې د دغه ایران ویلیو چې دوی با په روان پړاو کې 40% پورې یورینیم غنی کولی شي که چېرې دوی غواړي چې ځان د اټمی وسلو پر سر شوی تړون نه وباسي. د 15% پورې د یورینیم غنی کول د نیوکلیایي بجلیګر د چلولو لپاره پوره وي، خو د نیوکلیایي وسلې د جوړولو لپاره په کار 90% نه موجود یورینیم غنی کول لا ډیر لري دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو لخوا شوی اټمی تړون نه امریکا وستلې ده او په ایران یې سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي. تهران هم د دغه لوزنامې د ځینې برخو نه ځان وستلې او خبرداري ورکړې چې دغه نبا هم اړوندې زی کچري لوزنامه نورو هیوادونو لکه برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس دوی ته د امریکا لخوا لګیدلې اقتصادي بندیزونه په جواب کې اقتصادي مراعات ورنکړل. د ایران د دغه اعلان وروسته اروپایي هیوادونو د ایران لخوا پورته کړل شوی ګامونو باندې سخت اندېښنې خوندلې دي. اروپایي اتحاد په برسل کې په یو بیان کې په ایران په سختۍ سره غږ کړی دی چې د خپل کړو وعدو سره د اجمن اوسي او سر لواندې ګام دې نه اخلي. روس بیا د ایران لخوا پورته شوی ګامونو باندې اندېښنې خوندلې، خو د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف ویلي دوی د لواندې نه دا خبرداري ورکړو چې دغه لوزنامې نه د امریکا د وتلو به په نړیوال امنیت منفي اغیز وي. هم د ګل پرواز د امریکا د خامی امنیت صلاحکار جان بولتن ویلیو امریکا با په ایرانی حکومت تر هغه پورې فشار اچول جاری ساتي تر څو چې دوی د اټمی وسلو جوړولو خپل پروګرام نه په شاشه ویني او منځختیس کې راپارون کې ګامونه پورته کوي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.